Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخیر د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي نن چهار شنبه ده د مرغومي اجدي 15مه د دسمبر میاشتې 16مه پولیس مشر غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولای د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولس مشر وړاندیز تایید کړ دوه ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده پولیس مشر محمد اشرف غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولای پولیس مشر غنی پرون سه شنبه د کورونای چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امر الله صالح او اسد الله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو ورستی ډلیز برید ته په اشاره وسلور طالبانو ته په خطاب کې وویل
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولای حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي خو هم دوی نورو ته د دغه فاجعه زمینه برابره کړې ده
د دوشمې پر ورځ د کابل د لومړیو مکرویانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډلیز برید وسو چې څو ساعته دوام وکړ د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل سوي او پنځه ویشت تنه نور ټپیان سوي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی تر دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و خو وسله والو طالبانو د دوشنبې په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ د ترکیه رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیه ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي د سه شنبې په ورځ د ترکیه د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو دا مهال شاوخوا شپږ سوه ترکیه نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه دغه مسابقه د سه شمې په مازیګر د ترکیې د لارا ښار په یوه لوبغالي کې ترسره شوه د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د درویشت کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې یو سل او څلوېښتم ځای لري راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې درې تنه وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلې بم والوزوي تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د داعش وسله والې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده په عراق کې د داعش وسله والې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې دوه کسان ووژل سول او یولس تنه نور ټپیان سول عراقي چارواکي وایي چې چاودېدونکي مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو د داعش وسله والې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسله والې ډلې څخه تصفیه سو د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دو اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژي د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط اغیزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او بیه چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سه شمې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنا ولري. په دې اړه د ځینو کارپوهانو نظرونه هم راخیستل سوي دي. د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
تر اونی و بجو نور مسائل هم تیرو در نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسائلو ته هم کتنه کوو. تاسی ازادی رادیو ته واجی است. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سه شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
و وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانوونکي او تحملي جنگ سره مخ دی، چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر جدیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځیرې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوالې ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ خو دای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدلې یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبۍ په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبۍ کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه و، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شوو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو له یوه ورانوونکي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنا ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځینو لویدیځو څېړونکو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. د دوی په باور چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنګټن پر اړیکو اغیز وکړي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 10,000 سرتیرو د ایستلو پلان په ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولی دي. یو شمېر سیاسي څېړونکو له آزادې اروپا آزادي راډیو سره په مرکو کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي، او د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې به ترینګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور له مخې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاورې کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کېږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولي، ځکه د دغه خبره واشنګټن به د دغه شمېر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون د محل په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د 10,000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. ښاغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي څو د افغانستان بحران ختم سي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغه هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوري کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل ښایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان ښایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډه موده کې رسیدلای شي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکي دي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبه د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا حمله چې 43 تنه پکې وژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه وه. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبه په ورځ د 3 بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوی چیرې په دې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یوه بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړې دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یو عیني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننه وتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د عیني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا پښه پوړو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم د کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له درېیم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یوه بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وای د برید په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وای چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې؟ ولې
د سولې علي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل موقتي اقدام دی او درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کمیټو د تړل کېدو هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دغې شورا انتقادونه کېږي چې په تیرو 2 کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي کړي. تفصیل له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د 2 میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. ښاغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له 3 تر 4 میاشتو پورې سنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راځي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې سنډول شوي. سید سان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمېر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وایي نشو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړی. د کابل پانتون استاد او سیاسي شونونکي نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصیحتونو او پند ته پاتې کېده او له همدې کبله محسوس لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د یوې فعالې شورا په توګه د ستونزو د هواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یوه شورا بدله شوې وه چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل چې دې بحثونو هم تر ډیره نصیحتي بڼه لرله. د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربېره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به یې ولایتي کمیټې په یوه نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملي او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 1499 لمریز کال کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي دي. تفصیل له ناجیې صفي څخه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې دوه نوي زره او یو سلو څلور نوي کورنۍ ته رسیږي.
ښاغلي بلخي وویل دغه کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سختو وچکالیو ځپلی چې تر ډېره یې د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تېرو څو کلونو کې څه باندې 15 لکه کسان د وچکالۍ او نامنیو له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر وویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوال وزیر د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ومردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې له 2000 څخه زیاتې کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. په کونړ کې هم ګڼې کورنۍ د وچکالۍ او د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله بې ځایه شوي. پر ځینو دغو کورنیو لومړنۍ مرستې وویشل شوې. تفصیل روح الانوري.
یادی کورنۍ ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دغو کورنیو په 301 نقدي مرستې وویشل شوې. د مرستو د ویش مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال آزادی راډیو ته وویل
$200 مرسته کوي او هیله مې دا ده چې دا مرستې نور ولسوالیو ته هم ورلږیږي، ځکه بېوزله داخلي مهاجرین واقعا زیات دي. جګړو نه
ضیاءالحق د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اوسیدونکي د مرستې په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د نورو مرستو غوښتونکي دي.
تقریبا 2000 افغانۍ مخنۍ مرسته شوې او $200 دي اوس مرسته سره وکړله. نو کډوال کورونه نشته دی او راغلي په کرایي باندې اوسېږي اکثره. زه د اوسېدو ځای خپل ځای نشته دی چې کورونه پکې جوړ کړو.
بې کوره شوي خلک په دې هیله شپې ورځې تېروي چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به سوله کېږي او دوی به بیرته خپلو مینو او سیمو ته ستانه شي او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي چې د ژوند رنګونه هم یوه برخه جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد وحدت لپکتیکا لیکلی موږ له نوي دفاع وزیر څخه غوښتنه کوو چې د اردو په لیکو کې د اداري فساد مخنیوی وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د نه کولو څخه معلومیږي چې طالبان د افغان ملت سرسخت دښمنان دي او د نورو په اشاره باندې فعالیتونه کوي. د پکتیا له ځاځي ایوب فضل کریم درویش لیکلی چې یو کال کېږي ځینې زورواکي زموږ په ولسوالۍ کې د تذکرو او نورو پروژو مخنیوی کوي. فیصل افغان له پنجوایي ولسوالۍ لیکلي دلته د مکتبونو حالت ډیر خراب دی، تش په نوم معلمان سته خو هیڅ درس نه معلومیږي. هیله ده چې اړوند وزارت دغه ناره واوري. محمد صادق له زابل څخه لیکلي، البته له شاجه ولسوالۍ څخه، چې د دې ولسوالۍ په روغتون کې زیاته بې نظمي ده. پر 11 بجو رسمیت پیلېږي او دواوي مریضانو ته نه ورکول کیږي. حکمت الله حقپال له زابله لیکلي چې زما په فکر نړیوال په هغه اندازه مرسته نه کوي چې افغان حکومت خپلې ستونزې ورباندې حل کړي، دومره مرسته کوي چې پرې ژوندی وي. ولی په نامه اورېدونکي د زابل له مرکز کلاته لیکلي چې د خاروریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي یا هم کیفیت د خبرو خراب وي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د وروستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. له دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له